سليمة شي أفغانستان كيدا شبي إنه بجيدي ذا فريد سيالمو ذا مير أحمد صافي ذا تخنيكي تشارو فسن بالخ ذا دي برغرام تهار كليكم برغرام بابا خبرونو بايل كرو ذا باكسان باوز واي دوي با أفغانستان كيدا باكساني صاليبانو يا تي تي بي ذا پتون زيونو بشتون أو ذا فاليات بار أزادري سختان ديخمندي ذا باكسان ذا باوز ذا ماري كود افتر يا آي اس بي آر ذا جمعي بورز يبي خبر پاني كي ويدي دي چه ده پاکستان ده پوز لیدر استیس جنرال سید حسین منیر ده جولای پر 14 ده کویټی چاودنی ته سفر وکړ چاوند په بخښنه سره ده کویټی چاوندی ته سفر وکړ چرته چې تازه ده پاکستان ده پوز پر یوې چاودنی چاوندی وسلوال بریچ شوی و ده جولای پر 12 شپه مهال په ژوب کې پر دې چاوندی ده وسلوالو په بریچ او وروسته نخته کې نه سرتیری وژل شوی و د پاکستان پوز هغه مهال ویلو چې په نخده کې 15 مشکوک وسلوال هم وژل شوی دي د دې بریټ مسؤلیت د تحریک جهاد په نوم یوې کمې پیژندل شوې وسلوالې ډلې منلې وه د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز د ماریکو د دفتر په خبره پاڼه کې ویل شوي وه دوی د طالبانو له حکومت تمه لري چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرې لپاره استعمالولو ته پرېنږدي او د 2020 زیږدیز کال د دوحې موافقې ته ژمن پاتې شي خبر پاڼه کې په پاکستان کې په ترهګرې کې د افغانو وګړو ککړتیا ادعا هم شوې ده چې په وینا یې بله مهمه مسله باید د بله مهمه مسله ده چې باید حل شي د پاکستان پوز وایي د ژوب چاوړی په څیر حملې د سخمبولو ندي او پر وړاندې به یې موثر غبرګون ښي د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز د دې ته د څرګندونو په اړه لا څه ندي ویلي خو تر دې مخکې بیا بیا ځل ټینګار کړی دی چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي پاکستان لکه څنګه مو چې مخکې وویلي د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې پر هغې ژمنې عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارول ته نه پرېږدي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ممتاز زهرا بلوچ پرون په یوې خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت د بیان زبیالله مجاهد د روسي څرګندونو په ځواب کې د خبرې کړې وې ښاغلي مجاهد ویلي وو چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد کارول شوې نه ده او زیاته کړې وه چې د طالبانو حکومت د هغو پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام کړی دی چې د افغانستان په قلمرو کې تیره دي د طالبانو د حکومت استخبارات ادعا کوي چې په تورخم بندر کې اجر تاریخي آثار موندلې او ضبط کړي دي بختر خبرې ژانس د تورخم د استخباراتو د مدیر محمد اقبال تکل د قول خبر ورکړی دی چې نوموړی وایي دا تاریخي آثار په یو بارلون کې لارې کې په ډېر مهارت سره ځای پر ځای شوي وو اژانس د جزئیات خبر کولو پرته یادونه کړې ده چې قشقبرانه غوښتل د آثار ګاونډي هېواد ته انتقال کړي طالبانو په خپله تیره واکمنۍ کې د بامیانو د بودا د بوتانو په ګډون ډېر تاریخي او لرغوني آثار له منځه وړي وو خو دا ځلې دوی په بېلابېلو سیمو کې د تاریخي آثارو د قچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د سږ کال په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د 204,000 ماشومانو په درملنه کې چې په خبرځواکۍ اخته و مرستې کړې ده د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې یوازې په مې میاشت کې د نږدې 6,000 په سختې خوارځواکۍ اخته د ماشومانو درملنه شوې ده د خوړو نړیوال پروګرام د 3 جون میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمېر 3,200,000 ته رسېږي او د هغوی اکثریت تر 50 کلونو کشر ماشومان دي او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش څخه په نن شلوریزه لوبه کې ماتې وخوړله تاسو کولی شئ چې د دې خبر نور تفصیل د ازادي راډیو پر وې پاڼه باندې ومومئ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد پر ضد د افغان خاورې د نه استعمالېدو په برخه کې باید افغان طالبان پر خپلو ژمنو ودرېږي تفصیل په دې راپور کې اورو
په داسې حال کې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو په ګډون د پاکستاني طالبانو او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو د موجودیت ادعاګانې شوې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر خپل هغه ژمنه عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف نه استعمالېږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په خپلو سرګندونو کې د پاکستان چین او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیرانو د روان کال د مې میاشتې ناستې ته چې په اسلام آباد کې شوې و اشاره وکړه وی ویل چې په دغه ناسته کې د طالبانو حکومت هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارولو ته نه پرېږدي ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ د خبره په یو خبري کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه لاغې وپوښتل شول چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي دا ادعا رد کړي چې ګوند د طالبانو حکومت په افغانستان کې دننه د ټي ټي پي د غړو په وړاندې اقدام کوي. خو دا ونه ویل شول چې ښاغلي مجاهد دا خبره کله او چیرته کړي. زبی الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان دی د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي و چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او زیاته کړي و چې دوی د پاکستان په غوښتنه ډیورن کرښې ته نږدې پراته پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی بیا څلور ورځې مخکې له امریکا غږ سره په یو مرکه کې ویلي و چې د طالبانو حکومت له ډیورن کرښې د پاکستاني طالبانو د لرې کولو لپاره اقدام کړی. هغه ویلي و دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی، خو که چیرې په واقعیت کې د ټي ټي پي غړي نورو سیمو ته ولېږدول شي او په سرحد کې د سولې سبب شي، دا به یو مهم پرمختګ وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د القاعده د شبکې د غړو په ګډون د پاکستاني طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د شتون راپورونه ورکړل شوي. که څه هم طالبانو دا راپورونه رد کړي، خو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې ویلي و چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره پیاوړي اړیکې لري او د دغه کمیټې په خبره ترخوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د بشري حقونو یو مخکښه فعاله ملالۍ یوسفزۍ خبرداری ورکوي چې له کار او زده کړو څخه د نجونو او ښځو محرومېدل به د افغانستان راتلونکی له سقوط سره مخامخ کړي. نوموړي چې د زده کړو په برخه کې فعاله او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي هم ده، د پنجشنبې په ورځ لاسي نن سره په امریکا کې ټینګار وکړ چې د افغان نجونو او ښځو حقونه باید په هر ډول خبرو اترو کې د نه مذاکرې وړ شرط وي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو او ماشومانو د حقوقو یو پیژندل شوی فعال ملالۍ یوسفزۍ خبرداری ورکړی که په افغانستان کې د نجونو او ښځو محرومیت دوام وکړي، د دغه هیواد راتلونکي به له سقوط سره مخ شي. نوموړی چې د زده کړو په برخه کې هم فعاله او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ده، د پنجشنبې په ورځ له سی این این سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د افغان نجونو او ښځو حقونه باید په هر ډول خبرو اترو کې د نه مذاکرې وړ شرط وي. ملاله وایي په افغانستان کې د ښځو څنډې ته کول او هغه څه چې دوی یې زغمي کېدای شي جنسیتي اپارتاید ونومول شي. نوموړی د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ښځو د اعتراض ستاینه کوي او وایي د دې وخت را رسېدلی چې د دوی غږ واورېدل شي.
think Afghanistan will not have a future.
زه فکر کوم چې افغانستان راتلونکی نه لري کې هغه یعنی طالبان خزه لدندې لري کړی او تر کورونه محدود کړی کې هغه د نفوسو نیمایي د خپل لمړنۍ حقونو چې زده کړی او کار دی محروم کړی، افغانستان بل ماین زولار شي. موږ د هغه د حقونو په اړه هیڅ ډول سازش نه کوو. د نجونو او خزو د حقونو ساتل په هر ډول خبرو اترو کې د نه منلو وړ شرط وي.
The rights of girls and women are protected.
اغلی یوسفزۍ ته هم وویل چې د ښځو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ کلتوري او یا مذهبي دلیل نشته او بل هیڅ کوم اسلامي هیواد د ښځو د زده کړو مخه نه ده نیولې. تر دې مخکې ملالۍ یوسفزۍ د جولای پر دولسمه په نایجیریا کې د ملالۍ ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د نړۍ له سیاسي مشرانو او خلکو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو د جنسیتي اپارتاید پر ضد اعتراض وکړي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. همدارنګه د لوړو زده کړو دروازې د هغوی پر مخ تړل شوي او په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کاره منع شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په یوه نوي ټویټ کې د هرات ولایت یو فرهنګي فعال د خبرو ستاینه کړې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په شتون کې د نجونو د زده کړو غوښتنه کړې. ښاغلی خلیلزاد ولی شاه بهره یې په هرات ولایت کې د یو شاعر، لیکوال او سیمه ییز مشر په توګه معرفي کړی او لیکلی دی د عقلانه خبره ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده دی د هغه سپارښتنه په پام کې ونیسي. نوموړی د دې وینا ویډیو هم خپره کړې چې پکې ښاغلی بهره خپله غوښتنه داسې مطرح کړې.
اونچه که دین ما د هر هغه څه چې زموږ دین د نارینه او ښځو د زده کړې لپاره د قرآن او حدیث په بڼه مشخص کړي دي، موږ له اسلامي امارت ته هغه غواړو. واخلې یو امتحاني دوره په هرات کې د نجونو د ښوونځیو، مدرسو او پوهنتونونو په بیا پرانستلو پرانیزئ. د هرات ولایت چې د تاریخ په اوږدو کې یو مذهبي ښار دی، زه د هرات ولایت په استازیتوب خبرې کوم. ټول نجونې او ښځې چې په لنډ مهال یې توګه له زده کړو بې برخې شوي له رواني ستونزو سره مخ دي. موږ باید د هرات پیغام تاسې ته ووایو.
ولی شاه د هرات ولایت له مشهورو فرهنګیانو څخه دی چې په تیرو کلونو کې د اطلاعاتو فرهنګ د عمومي ریاست، د هرات د راډیو تلویزیون د رئیس، د تاریخي اثارو د ساتنې د پروګرامونو د مسؤل او په یاد ولایت کې د یوې مخکښې ورځپاڼې د مسؤل په توګه دنده ترسره کړې. د طالبانو حکومت د نجونو د تعلیم په اړه د ملالۍ یوسفزۍ خبرداری او د ولی شاه بهره غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې دې ته ورته غوښتنو ته پام نه دی کړی او تلی ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه چوکاټ چې تر اوسه ترې کوم روښانه تفصیل نه دی وړاندې کړی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم حقونه خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي تیرې اونۍ په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ 9 کسان وژلي او 45 نور پرې اخته شوي دي. د خبره په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي خبر شوي راپور کې کړی ده. په افغانستان کې د سړي ناروغۍ یو شمېر متخصصین هم په دې وروستیو کې د کانګو ناروغۍ د پیښو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې د ناروغۍ پیښو له لوی اختر څخه وروسته زیاتوالی موندلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د سړي ناروغیو د خپرېدو وضعیت په اړه د راپور په خپرولو سره ویلي چې تېره اونۍ کانګو ناروغۍ په دغه هېواد کې 9 کسان وژلي او 45 پرې اخته شوي دي. په راپور کې چې د روان میلادي کال د جولای میاشتې په 14 د روغتیا نړیوال سازمان خپور کړی راغلي چې د نوې ثبت شویو پیښو په ګډون د روان میلادي کال لپاره راهیسې د افغانستان په 22 ولایتونو کې ټولټال د کانګو یو وینې بهیدونکې تبې 3,940 پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې زیاته شوې چې د روان میلادي کال لپاره راهیسې د کانګو ناروغۍ د مړینې شمېرې 40 ته رسیږي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې ثبت شوي دي. د یاد راپور پر بنسټ په کابل ولایت کې 9، په بلخ ولایت کې 6، په تخار ولایت کې 5، په پروان ولایت کې 3، په جوزجان او کندهار هر یو ولایتونو کې 2، په بدخشان، بغلان، فاریاب، غزنی، کاپیسا، خوست، کندوز، پکتیا، سرپل او وردګ ولایتونو کې یو یو د مړینې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ساري ناروغۍ د خپرېدو وضعیت د راپور له مخې په افغانستان کې د روان میلادي کال لپاره راهیسې د کانګو ناروغۍ د 3,940 ثبت شویو پیښو څخه 99.3% د 5 کلونو څخه د پورته عمر درلودونکو پورې اړه لري او 28.5% ښځې دي. د تخار ولایت اوسیدونکي سید احمد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې څه موده وړاندې دی او د کورنۍ غړي یې په دې ناروغۍ اخته شوي وو.
په کورنۍ کې میوه کسان دي او ټول په دې ناروغۍ اخته شو. 20 ورځې ناروغان وو او 20 ورځې وروسته ښه شو.
د کابل ښار د انتنی ملي تخصصي روغتون متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو په تاییدولو سره وویل چې د شمیرو له لوی اختر څخه وروسته زیاتوالی موندلی دی.
زموږ خلکو چې هغه سپارښتنې چې د عامې روغتیا وزارت، ښاروالۍ د کابل او همدارنګه د وزارت زراعت ورته کولې هغه عملي نه کړلې، او دوهم دا چې ډیری څاروي او حیوانات قاچاقي لارو څخه کابل ته راداخل شول چې په هغه کې په پراخه پیمانه سره هم کنې او ګنګ شتون درلود. د کانګو د سیزن یا موسم چې ده د خپله باندې د کانګو لپاره ډېر مساعد موسم دی، یعنې په دې فصل کې تقال یا ترانسمیشن د پلوړه پیمانه وجود لري.
خپل مریض ته کړه چې د طبي پیښو څخه د زیانمنو شویو مالدارانو د کورنیو بے ځای کېدل او بل سیمې ولایت ته د دوی کډه هم د کانګو د ناروغۍ د خپرېدو لامل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې د کانګو ناروغۍ تر څنګ د نورو ساري ناروغیو د شمیرو یادونه هم شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دغه راپور پر بنسټ تیره اونۍ دغه شان د حادو اصالاتو په پیښو کې هم 16.5% د کووید 19 ناروغۍ په پیښو کې 1.9% د شری ناروغۍ په پیښو کې 10.2% او د ډینګي تبې په پیښو کې 4 برابره زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو خبرو شویو شمیرو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر مو پوښت، خو ویان یې شرافت زمان د راپور ته خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د کانګو او نورو ساري او موسمي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې یو شمېر اقدامات ترسره کړي دي. ډاکټران وایي له 8.5 درجې لوړه تبه، د نس ملا او سردرد، نس ناستی، په پوستکی کې د شنو لکو پیدا کېدل، په استفراغاتو کې وینه او له پزې څخه د وینې بهېدل د کانګو ناروغۍ نښې دي. او د دوی په خبره که څوک د علایم ولري باید ډاکټر ته ورشي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
اوس به د نړۍ د هغې کمپیوټر په اړه درته راپور ولرو چې ویل کېږي د نورو کمپیوټرونو نه 50 کاله چټک دی. دا چې څه ډول کمپیوټر دی په راپور کې درته لرو. د دې راپور له خپرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله خپرېږي، نو که چیرې تاسې وخت لرئ د دې اورېدل هم مه هېروئ. لومړی راپور بیا مجله.
د ګوګل کمپنۍ انجینرانو اعلان وکړ چې د کوانتم کمپیوټر د جوړولو په برخه کې ستر پرمختګونه کړي دي. د ګوګل په وینا د دوی دا کوانتم کمپیوټر د نړۍ له تر ټولو قوي ستر کمپیوټر څخه 25 کاله چټک دی. د دې معنا دا ده چې دا کوانتم کمپیوټر هغه کار چې د نړۍ یو ستر کمپیوټر په 25 کلونو کې کولی شي په 2 ثانیو کې کولی شي. د ساينس الرټ ویب پاڼې د راپور لمخې د ګوګل نوی کوانتم کمپیوټر په مجموع کې 8 کیوبایټ پروسس کولی شي چې دا دغه کمپیوټر ته حیرانوونکی قدرت ورکوي. د ګوګل د 2019 میلادي کال کوانتم کمپیوټر 3.5 کیوبایټ و. کوانتم کمپیوټر د مصنوعي ذکاوت اوسنۍ نړۍ یو مخ بدلولی شي. کوانتم کمپیوټر بایټونو ته دا وړتیا ورکوي چې هم زمانه هم صفر ووسی او هم یو، حال دا چې په اوسنیو موجودو کمپیوټرونو کې هر بایټ یا صفر دی او یا یو، او له دوه سیستم څخه په استفادې د کمپیوټر ژبه رامنځته کیږي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچه په نورستان کې د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلا حال درکو.
تخریب خطرې زیات شوې دي. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو لپاره جلب کړو.
په خبرونه کې لیکوال او شاعر علم ګل سهر سره شخیدلیم چې په جرمني کې د کډوالۍ شپې سبا کوي.
کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي، له ربې رانیولې د کارونو تر د ځای ځای کېدنو کنه دغه احساس هم تګر کوي.
د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د غړیو شعرونه لرو، غبرګې کیسې خبرو او دا به هم واوري. دا پلنټي کوتل کې د وی دودي سي ملي موسیقي ده. دا میله له نورو کیسو هم تشنه ده. د نورستان مرکز اړوند د کانتي واپ دره کې د نائب سالار عبدالوکیل خان کلا د بیچاري دوله ګوار سره مخامخ ده. نائب سالار عبدالوکیل خان د برتانوي لشکرو خلاف د افغانستان د استقلال بیرته ترلاسه کولو د څلورمې جبهې قمندان و. کله چې غازی امان الله خان وطن پریښود، نائب سالار عبدالوکیل خان خپل پلرنی ټاټوبي کانتي واته ولاړ. هلته یې د ولسونو په همکارۍ پر نشترو د پوښل شویو هسکو غرونو په منځ کې پر یوه هواره غونډۍ کلا جوړه کړه. دغه کلا اوس نړۍ شي که یې غم ونه خوړل شي. نور تفصیل د روح الله انوري په دې راپور کې.
نائب سالار عبدالوکیل خان د نورستان مرکز پارو نړوند د کانتی وادری مرکزی کلی اوسیدونکو او انګریزانو د استقلال بیرته خستلو د څلورمې ختیځ جبهې بریالي قومندانو له انګریزانو یې د دیر چترا لمبربټ او ارنویو سیمې ونیولې او د هیواد د خپلواکۍ بیرته خستلو جګړه کې مهم رول ادا کړ. کله چې غازی امان الله خان په 1929 زیږدیز کال کې له هیواد ووتلو نو نائب سالار عبدالوکیل خان هم بیرته خپل کلی ته ستون شو. هلته نورستانیان ورته د نخترو او جنغوزیو په لوړو او دنګو شنو ونو پوښل شوو غرونو په منځ او د کانتیوا درې په زړه کې په هوار غونډۍ یوه درې پوړیزه کلا جوړه کړه. د نائب سالار عبدالوکیل خان د مشر زوی تورن جنرال محمد سفر غرزی زوی اکبرجان غرزی چې اوس مهال واوی کلن دی د خپل نیکه او د کلا جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
زمان کارادت امان الله خان از افغانستان برآمد.
کله چې حضرت امان الله خان له افغانستان ووتلو نائب سالار صاحب نورستان ته لاړ، هماغه وخت دغه کلا جوړه کړې ده. یاده کلا درې فوټه څلور برجونه پنځه دېرش خونې او درې برنډې لري. د نورستان ټولو خلکو د نوموړي کلا په جوړولو کې برخه اخیستې وه او یو قومي اشر یې کړی و. دا کلا د دې لپاره جوړه شوې چې د نورستانیانو د راټولېدو او جرګو مرکز وي.
اکبرجان غرزی وایي نائب سالار عبدالوکیل خان د نادر خان بیا واک ته رسېدو پورې په خپله سیمه او جوړه کړې کلا کې پاتې شو او له هغه وروسته کابل ته لاړ. قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت هم راته وویل د نائب سالار کلا یوه مهمه تاریخي ابده ده چې یو وخت پرې ټول نورستانیان راټولو او ورسره د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخستلو د تاریخ مهمه برخه غوټه شوې ده. هغه له اوسني حکومت، یونسکو او مرستندوی ادارو غواړي چې د نائب سالار عبدالوکیل خان په نوم جوړه شوې دغه ارزښتناکه کلا دی بیرته ورغوي او لړنګېدو دی وساتي.
نائب سالار عبدالوکیل خان چې د شرقي زون د څلورمې جبهې قومندان او د انګلیسانو په مقابل کې او بیا په خپل پلارنۍ کلی کې یعنی کانتی وای مرکزی کې یو ودانۍ جوړه کړې ده چې تر اوسه شته ده، ولی تخریب خطرې زیات شوی دی. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو لپاره جلب کړو.
په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین هم وایي په یاد ولایت کې د نائب سالار د کلا په څیر زیات تاریخي او لرغونی ځایونه شتون لري چې د بیا رغولو او ساتنې لپاره یې اړوندو حکومتي ادارو سره خپل وړاندیزونه شریک کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو او د تاریخي ابداتو د ساتنې په برخه کې کارکوونکو ارګانونو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. د یاد ریاست سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د بیا رغونې برخه کې خپل هلې ځلې کړې دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړی ده او لګیا یو تر څو یادې سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
نائب سالار عبدالوکیل خان په 1945 لمریز کال کې د نورستان په کانتیوا دره کې زیږیدلې. کله چې مشر ورور ملک سفید خان د بدخشان او نورستان په لاره کې ووژل شو، د وخت حکومت عبدالوکیل خان کابل ته وغوښت. هلته یې یو څه نظامي زده کړې وکړې او له هغه وروسته یې د انګریزانو سره د جګړې د څلورمې جبهې د قومندانۍ په ګډون په بیلابیلو پوځي مقامونو دندې ترسره کړې. نائب سالار عبدالوکیل خان په 1909 لمریز کال د اسد په 14 نیټه د پروان ولایت په باغیارق سیمه کې ووژل شو او د کابل په تپې مرنجان کې د نادر خان قبر ترڅنګ خاورو ته سپارل شوی دی. د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی کړو خدمتونو ته په کتو د وخت حکومت د دې مزنګ څلور لارې کې د هغه په نوم یو څلی جوړ کړ. اوسنی ژوبڼ او د دې شاوخوا ساحه یې د بریکوټ په نوم ونوموله. همداراز د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د قبایلو ریاست ته مخامخ د عبدالوکیل خان لیسه هم آباده کړه چې تر اوسه هم په خپل نوم پاتې ده.
په نورستان کې کچرته د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلاغه مونږ خړل شي و په نړۍ شي. لوي خبرچا ورسته شیرونه لرو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دوو غړیو شعرونه لرو د شیبی گهیس او نرگس سحاق لمړی په داخلي سحاق شعر سره واورو بیا په داخلي گهیس شعر
سپ نخروی سماوم د شیطانی لپټا حس رات نه کاری چی وی غریبی لپټا ز پختنا لتا پختون جانان کم نه یم ز پختنا لتا پختون جانان کم نه یم ته چ پګړی لری زخم لرم پرګی لپټا ز په غربت کی هم غرور څه د خانه لرم ز په غربت کې هم غرور څه د خانه لرم نه می خوهیږي چې په سر کړم پردی لوپټا خاوند خیر کړی رب خیر کړی دا بچ کېږي اوس په لاسې پاتې شولا بیا د لیونۍ لوپټا نن یې لېږلې نرګس ګلې مسافر لالي ته ها پولیدار ها زونډیدار ها پخانۍ لوپټا
لاغلی سحاق څخه مننه اوسم بل شعر د بل شاعر شیبې کهیڅ شعر
اختر دی خوشحالی ده په لاسو باندې نکریزه اختر دی خوشحالی ده په لاسو باندې نکریزه او چایخی په لاسو دی چا په پښو باندې نکریزه انہیں میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی انہیں میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی حگے بکے خود لے پیختو باندھ نکریزے رانجا لونگ سرخی او سفید دی سنگار تو کی رانجا لونگ سرخی او سفید دی سنگار تو کی راوڑی بنجارا دا پخلتو باندھ نکریزے د کلیما خامیا ولها غشور د نشته چنګینه کی خوده با په لاسو باندې نکریزه د کلیما خامیا ولها غشور د نشته چنګینه کی خوده با په لاسو باندې نکریزه او دا نوې زمانه شو په نقشونو کې هم فرق دی دا نوې زمانه شو په نقشونو کې هم فرق دی شیبه به هم دی اوس په نخرو باندې نکریزه اختر دی خوشحالی دا پلاسو باندې نکریزه او چای خی پلاسو دی چا خو باندې نکریزه
لاغلی گهیز سخه مننه چې دا شعر پر آزادی راډیو مجلې پروگرام لورولی وو په دې خپرونه کې وړاندې دوی لنډې کیسې هم لرو خو له یوې خبرتیا وروسته له لیکوال او شاعر عالم ګل سحر سره شخېدلی یم چې څه شی د دې سبب شوي دي چې نن سبا ډېره لیکوالي نه کوي
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
عالم ګل سحر چې باندې څلور کاله مخکې په جرمني کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه مقرر شو په کابل کې د نظام له بدلېدو وروسته دی په جرمني کې د کډوال په صفت پات شو په دې موده کې د دوی لږ لیکنې خپرې شوي او چاپ شوي دي له سحر صاحب څخه به واورو چې علت یې څه دی
البته دغه ځای تغیر او د دندې او د نورو یو څه تاثیر لري په ځوان باندې عام ذهنیت خو دغسې ده ولې ما لیکنې کمې شوې نه دي په خپله کړې مې دي منتاجر په نورو برخو کې مصرف شوی یم لیکنې مې شوې دي پخوا به مثلا شعرونه او کیسې دا به وو اوس مې شاید داسې لیکنې کړي هغه د خپل دندې په ارتباط مسلک په ارتباط فرهنګ او د ادبیاتو برخه کې یا د افغانستان او د المان د فرهنګي اړیکو په برخه کې، د المان د فرهنګ په برخه کې بعضې لیکنې کړي دي، البته خو ډېرې نه. نو دلایل خو بیل دي، ډېر دي په دې برخه کې سړی ویلی شي.
خو تاسو خپله وایسئ چې دا لیکنې مو کړي دي لیکن ډېرې نه. سوال هم دا ده چې ولې ډېرې نه؟
خو مخکې مو ویل چې دا د ځای تغیر تاثیر لري، کله چې سړی یو نوي ځای ته ځي او له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي، له ژبې رانیولې د کارونو تر د ځای په ځای کېدلو او هغه هم تغیر کوي که نه، دغه احساس هم تغیر کوي، سړی مدیریت کوي که نه. مثلا په افغانستان ټول وطن جوړې یو ډول احساس کوي او بل ځای کښې بل ډول احساس کوي. مثال په ډول باندې کله چې په خپل وطن کښې ته خپل مثلا یو منظره ګورې، یو یو ونه ګورې، یو شی ګورې که نه، تا ته یو ډول احساس درکوي، په بل وطن کښې تا ته بل ډول احساس درکوي.
دغه بل ډول احساس په خپله هنر ده، په خپله تخلیق ده.
باور یم چې مثلا بل هېواد کښې که ته سخت وینې، یو ټولنې پرمختګ ګورې که نه، یا یو ښه ځای ګورې، تا ته یو بل احساس درکوي. هغه احساس شاید د بدنیتۍ احساس شي که نه، یو ډول د حقارت هم احساسوي. که دا سړی وکولی شي چې دا هماغه ډول شي وکولی شي بیان یې کړي، نو رښتیا هم چې نوی شی راځي او ډېر تحصیل لري. ما دا هڅې کړې دي په خپلو لیکنو کښې تر ډېره حده، خو زه پوهېږم چې بریالی نه وم پکې، ځکه مې نشر کړی هم نه دي.
تاسو ډېر شعرونه هم لیکلي دي، که د شعر برخې ته راشم، په افغانستان کښې ډېر لیکوال په دې باور دي چې شعر الهام دی، نو د الهام مرغه خو باید په جلاوطني کښې مرور نه شي.
بلې بلې، مرور نه شي. زه خپله زه په څه باور یم، زما به مخکې هم چې دغه دې جلاوطنه لیکوالو شعرونه لوستل که نه، اکثر وخت بعضې وخت ښه یو خو دغسې چې شی چې نه وي لکه نور خلک یا چې تاسې ځینو نور دوستانو لیکنې چې هغه موږ ته نه وي نوې تجربه انتقالوي، دا سمه خبره ده. اما هغه چې زه چې په یغه ډول یې لیکې لکه پخوا دې چې لیکل، دا بیا شاید نوی نه وي. زه خپله په دې باور یم چې کله ته په بل وطن کښې یې، ښه به دا یې د دې په ځای باندې چې زه خپل شعر بیا هم تقریبا هغه رقم وړاندې کړم، په دې به دا ښایي چې زه د دغو نورو ټولنو په باره کښې نوې خبرې خپلو خلکو ته وکړم. یعنې هغه مثلا د دوی ادبیات سړی وژباړي، د دوی د دوی د نور د فرهنګ د نورو برخو نه خپل خلک خبر کړي، دا به ښایي. ما هڅه زیاته دغه په دې برخه کښې ده چې زه وکولی شم چې نوې څه ورکړم.
کله چې مکان بدل شي، تاسو مخکې ونې ته اشاره وکړه، ونه بدله شي، اوبه بدلې شي، خاوره بدله شي، طبیعت بدل شي، دا هر څه باید هغه احساس هم بدل کړي، نو فکر نه کوئ چې له نوې زاویې تاسو که هڅه وکړئ لیکلی شئ څه؟
زه خپله ما ته وویل چې ما په دې برخه کښې څه تجربې هم کړې دي که نه، هغه تجربې ما ته خپله ناکامې ښکاري. یعنې داسې نوې څه نه دي چې زه خپلې ټولنې ته ارایه کړم، یعنې ښه نه دي ارایه کړې که نه، وی به خو ښه نه دي ارایه کړې، ځکه مې د نشرولو هڅه هم نه ده کړې. زه خپله وایم چې که دغه څه په بله برخه کښې سړی ارایه کړي، مثلا که سړی وغواړي د دوی ادبیات وژباړي، که سړی وغواړي د دوی مثلا شعر یې وژباړي، یا د دوی د فرهنګي فعالیتونو په باره کښې معلومات ورکړي. ما یو کتاب باندې کار کړی ده، البته تکمیل نه ده، هغه عنوان چې د اوسنی عنوان یې دا ده چې د المان د مفکرینو او شاعرانو خاوره، خو ما د دوی دلته چې څه دي په هغه برخه کښې مې بعضې پسلاس څېړنې کړې دي، ځینې ژباړې هم دي او ځینې یې مې راخیستې دي چې دوی څه لري په دې برخه کښې، مثلا د دې نویو مسایلو په باره کښې. مثلا دغه فیسبوک موږ په خپل وطن کښې څه ډول برخلو سره کوو، دوی څه ډول قوانین وطن لري، څه کوي، هغه ګډوډۍ چې موږ یې په خپله دغه مجازي دنیا کښې لرو، دوی دا څنګه مدیریت کړې دي. زما هدف دغه اوس دې برخه کار وکړم. یو بل کار چې موږ دلته پې باندې کار کوو، البته هغه هم نیمګړی پاتې ده، دغه د المان تعلیمي سیستم چې ده، دا داسې یو سیستم دی چې فکر کوم په ټول دنیا کښې به داسې نه وي داسې سیستم، ځکه دوی بې بیلابیل برخی لري مسلکی برخی لري موږ کوشش وکړو په سفارت کې د سفارت مرستیال او یو ډیر وطن دوست سره و بدلوها باندې د په المانی باندې ډیر پیډ دلته تحصیل کړی وو ما د دغه دی المان سیستم باندې کار وکړو د البته د تمویل د چې په دریا واش باندې زوی بیا پښتو کوم یو څه برخم پښتو کړی دا یو ډیر لوی کار و دی ما په نظر باندې تر نسبت ډیر چې شیر ولې کوم یا دی ادبیات په نور برخه کې کار وکم تخلیقي برخه کې ته دې په دا شی چې دا شی نو وشه وړاندې کو
ساسه پریک شک نسته سي په تعلیمي او اجتماعي برخه کې هڅه هم ډیر ضرور دی او مهم دی لیکن ک تخلیقي ادب تر راشو دا کرکتون کې وای کله چې انسان مکان بدل سي ډیر سوالونه ورته پیدا کیږي مثلا فلسفي سوالونه ولې دلته ژوند کوم ولې نور خلق په بل سرګراته ګوري ولې زه د نور غوښنه خوشاله نه یم تر کله به داسې به سرنوشت روان یم او دا ژوند به داسې روان دا او دې ته ورته په سلګونو او حتی که وړې خبرې ورسره راواخلو په زرګونو سوالونه شته چې دا ټوله د تخلیقي ادب دروازه د لیکوال او شاعر مخ ته پرانیزي فکر نه کوي چې د غاړخت هم تنها تاسو نه د ټول افغانان چې بهر ته راغلي دي دوی ډیر کار نه کوي که چېرته دا خبره عمومي زیاده نه کمه یعنی یو لویه برخه ډیر کار نه کوي
زه به سره موافق یم بالکل ندیر نه وي چې سړی باید وکړي احساس تغیر کوي نوي حالات نوي ځای خلک ګوري نوي خلک ګوري نوي اړیکې ګوري دا وکیان تاثیر لري چې باید نه یوازې دا چې د سړي لیکنې او تخلیق باید کم نه شي باید زیات شي زه دا وکیان دغه شي دا یعنی مثبت رول لري د یو شاعر د یو لیکوال په هستوونه باندې باید مثبت رول ولري او شاید لیلی هم دغه چې په نورو برخه کې مې ځان مصرف کړی وو شاید لیلی هم دا
لالم ګل سهار څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې دوه لنډي کیسې لرو د دواړو پیغامونه سره ورته دي لمړی وه حضرت عثمان نوري لیکلې ده د دې کیسې نوم دی لاس لټان دا کیسه له شاغلي نوري څخه
د سبا ناری میکاو چې د خونځي مدیر زنګ وواها له حال احوال وروسته یې کړل نن وخت راشه چې غونډه لرو ومه منله سبا نارای می پزغر د وکړ له خونی بیرون ووتلم د یخچال ور می پرانیست ګلمن برخیده د هندواني و برخه می وخوړه خپل خونی ترنه وتم بوتان می په خوکړه لول کور ووتم سړک ته نږدې شوم موټر څراغونه راکړل لاس می ورکړ و درید او ورپورته شوم لکه مزل ورسته د خونځي تر لوی دروازې ورسیدم موټروان په هیده چې زخ کته کیګم پرتر دې چې وو پختي موټرې بغل ته ودراوه کرایه مې ورکړه او په دو دقیقو کې د ادارې په ور وادنه وتم غونډه پیل دون کې و ادارې لوړان دي پوره چمتواله نیولې و هوا سړه و اسمان وریاز و او داسې ښکارېدل لکه ژړاتې چې زړه شوی وي ځکه خو لمر سمکې ته نه پرېښود سهارنۍ غونډه مو معمول وه او باید هر ورځ مو کړې وای خو د نن ورځې غونډه ځانګړې وه ډالۍ چمتو شوې وې او پر پیاوړو زده کوونکو ویش ته کړنلاره نیول شوې وه غونډه ښه ترتیب شوې وه له لیرې پرتو سیمو ګڼ شمېر مېلمانه مخور شملور علمای کرام او ځوانان راغلي وو چمتواله خنیوال شوی و پر پیاوړو زکون کوم ډالۍ وویشلې غونډه تر پای خروانه و. د درسي ساعت وخت هم پوره کېده ځکه غونډه پای ته رسېده او د هر ټولګي زده کوونکي په خپل ترتیب ټولګیو ته لیږل کېده. ورځانۍ کړنلاره مې لاسلیک کړه. ټولګي ته پر لاره سیخ شوم، ننوتم، سلام مې وکړ، حال احوال مې واخیست، د ټولګي فضا مو جوړه کړه، د زده کوونکو پاملرنه مې زده کړو ته کړه. یوه جالبه خاطره مې ورته ولوسته، د ټولو پر شونډو مسکا خپره شوه. سهار یې په مسکا پیل کړ. هیله مې درلوده څو د تېرو درس څخه مثبت ځوابونه ترلاسه کړم. پاڅېدم، د کورنۍ دندې د لاسلیک کولو د مخه مې د تېر درس څو پوښتنې وکړې. له دېرشو زده کوونکو یوازې شلو د پام وړ ځوابونه راکړل او زه یې خوښ کړم. په ټولګي کې پاتې نور تش پر نوم زده کوونکي هڅې له کوره راپټېدل، میندو پلرونو درس ته رالیږل، خو کور کې ترې پوښتنه او تر شا یې څارنه نه کوله. خواشینی شوم، ومې پوښتل ولې نه زده کوئ؟ ځواب مې ونه موند. په زړه مې ګیلې ننوتې، مایوسه شوم. په پند ور پیل شوم. دوه درې دقیقې مې ورته ارزښتمن ننګ هم ور واچاوه، خو کومه ګټه یې ځکه نه کوله چې د لسو لټانو خولې تړلې وې او منفي ځوابونه یې د کلي کوڅو پر هغو کرکټ ډګرونو څرخېدل چې دوی به پرې خپل ارزښتناک وخت ضایع کاوه او د ازموینې په پاڼه به یې لس ویوکې نه لیکل.
د لس لټان په نوم دې کیسه کې لیکوال د مشخص پیغام د لیږدېدو هڅه کړې ده، یعنی وخت مه ضایع کوئ، درس وایئ. په دې ډول د پیغام د انتقالېدو هڅې په کلاسیک ادب کې ډېرې کېدې. د نن سبا په لنډو کیسو کې د مستقیم پیغام د لیږدېدو هڅې تر ډېره بریالۍ نه وي. د معاصرې لنډې کیسې له پیله لیکوالو په کیسو کې دا تغییر راوست چې پیغام لږ په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. اوسنۍ لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې ولیکل شوې. دا کیسې د امریکایي لیکوال ادګار آلن پو او روسي لیکوال نیکولای گوگول له هڅو سره پیل شوې. وروسته بیا گی دو موپاسان او انتوان چخوف دا کیسې لا پسې هنري کړې او تر نن پورې په دې کیسو کې د جوړښت له نظره خورا لږ او د تاثیر شیندلو د لارو چارو د موندلو له پلوه داسې تغییرات پکې راغلي دي چې لیکوال هڅه کوي چې خپل پیغام د کرکټرونو د اعمالو له لارې په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. که پلار ماشوم ته ووایي چې کتاب ولوله، ستر شخصیت به له تا جوړ شي او ژوند به دې ښه سي، دا خبره د ارواپوهانو په نظر اغېز نه کوي او ممکن یو نیم ماشوم عکس العمل څرګند کړي، حتی له کتابه یې زړه تور شي. خو که چیرته پلار کتاب راواخلي او کتاب مطالعه کړي، ماشوم په خپله د پلار په څیر کتاب رااخلي او شاید دا ماشوم د ژوند تر اخره ډېر کتابونه ولولي. د زما غوندې نه شي په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطاءالله ځواب په کیسه کې هم پیغام د زده کړې اهمیت دی. له دوی څخه مننه کوم چې دا کیسه یې په خپل ږغ پر ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولې ده.
پلار به مې تل سهار وختي له کوره وته او د شپې ناوخته به راتله. زه نه پوهېدم چې هغه څه کار کوي او نه هغه راته ویل چې په څه اخته دی. ما به ډېر کم لیده، کله کله خو به مې په ورځو د بابا مخ نه کاته. کله به د شپې تر ناوخته ویښ پاتې کېدم تر څو بابا راشي او زه یې ووینم. هغه چې بار وخت راغې نو په تور مخ به ستړیا وه. بابا به مې یوه خبره راته زیاته کوله، سبق وایا، یوازې سبق. نن پنجشنبه وه، زه د ښوونځي مخ ته له یو څو ټولګیوالو سره ودرېدم. مومن وویل، نن د پټشنبې ورځ ده، په مکتب کې به نو څه وکړو؟ جبار، قهار او شوخ سپی خو سمدلاسه وویل، سیند ته ځو لمباتا مومن زل لاسونی ولم رازا رازا هر ورځ مکتب نن خدا خوان هم ګورا زه په اون ټولګي کې دریم نمبر اومه هیڅ کله لخونځي نه اوم پټ شوی د مومن د خوان خبرې مجبور کړم چې ورسره روان شم ټول پنځه نفره شو اول باید خار ته تللی وی او له هغه ځایه سین ته له بیروباره په ډکه کوڅه کې روان و څوک یو خوا تلل او څوک بل خوا زما تر څنګ یو په ملا کړوپ سړي چې یو لویه بوجۍ په شا کړې وه واړه واړه زنګېدلي قدمونه اخیستل تیر شو زه یې په سیال شوم په ملا مات سړي بوجۍ او لویه موټر ته پورته کړه او بیرته را روان شو خو د مخ په لیدو یې زما له پخو ځمکه لاړه پر بدن مې لړزه کېناسته مومن له لاسه کش کړم راځه که نه زما له خولې ووتل بابا مې پلار مې له ما په څو مترۍ کې تیر شو یو دوکان ته ورغی د تیر په سیرې لوی بوجۍ ته ملا تکیه کړه چې پورته یې کړي ما ور منډه کړه له لاسو مې ونیوه بوجۍ پرېښوده غاړه مې ترې تاوه کړه هغه له ځانه لرې کړم زما ډنډ سترګو ته په کتو شو خو ما د هغه په مخ د روانو خولو ننداره کوله پلار مې وویل ته دلته څه کوې ته خو باید په مکتب کې وای ما ژړل بیا مې ترې غاړه تاوه کړه بابا دا کار مه کوه هیله کوم خیر دی هغه له ځانه پورې وهلم په دواړو لاسو یې زما مخ ونیوه تا ته وایم ته باید اوس مکتب کې وی خو ما څنګه پلار ته ویلی وی چې پټ شوی یم زړه مې لوی کړ او ورته ومې ویل نن مې غوښتل مکتب ته د نه تلو خوند وګورم پلار مې کلکه سپیړه راکړه مخ مې لکه اور چې واخلي د خولې مې اخ هم ونوت اول ځل و چې پلار مې داسې گزار را باندې وکړ سمدستي د ښي غوږ ونیولم ما هم همدا خوندونه کتل چې اوس مې دا حال دی د مکتب په معنا نه پوهېدم اوس چې پوه شویم نو تا باید پوه کړم دا د اول او اخیری ځل شو بیا پټ نشي بیا پټ نشي زما اوښکې روانې وې بابا جیب ته لاس کړ شل افغانۍ زما د شنو جامو په مخامخ جیب کې راکېښودې زر ځان مکتب ته ورسوه هله زویه ته باید ما غوندې نشي
د خبرونه پرې ورسوي کې د ډیورنډ لکرشي وراوړو په لنډ کوتل کې د پسرلی پر مهال د وی دودیز میلې په اړه معلومات له تاسو سره شریکو دا میله هر کال ځایي خلک په خپل شخصي لګښت جوړوي د سیمې اوسیدونکو وایي دا میله چې درې ورځې دوام کوي له تیرو اویا کلونو راهیسې جوړیږي او د سیمې ییزې موسیقۍ د ږغولو ترڅنګ پکې دودیز خواړه هم پخیږي په دې میله کې چې ځوانان سپینشیر او ماشومان راټولیږي ټوکماران ټوکې ټکالی کوي زموږ همکار بصیر الحق عادل د دې میلې راپور چمتو کړی دی دا راپور د موسیقۍ په ژغ پیلېږي
قبایلی پښتنو کې تر ډیره بیلابیل روایش ته چې دوی په بیلابیلو سیمو کې میلې جوړوي لوبې کوي او موسیقي غږوي له پولې اخوا د لنډې کوتل سیمې حیدری کنډو کې له تیرو اویا کلونو راهیسې ځایي خلک هر کال میله جوړوي په دې میله کې بیلابیل دودیز خواړه پخېږي موسیقي پکې غږول کېږي او ټوکماران پکې ټوکې کوي میله کې ځوانان سپینګیري او ماشومان برخه اخلي خو نجونو او میرمنو ته پکې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي ځای خبريال او د سیمه اوسیدونکو مینوال شنوارې چې د میلي ګډونوال د ازادي رادیو ته ویل دا میله چې د ځای خلکو د مینې او روایتو د ژوندۍ ساتلو ښکارندوی کوي خلک پر خپل شخصي مصرف جوړوي. نو موړې وای
او یا کله کې چې موږ د سیمه ځینې مشرانو دغه د میلي چې موږ شنوارې ورته جنګل وایو دغه لړۍ روانه کړې وه د دې لپاره باید چنده کوله چې کوم شتمن خلک په سیمه کې هغوی نه به چنده راټولوله او دغه ضروریت به په پوره کوله. په دغه کې ځوانان سپینګیري او ماشومان ګډون کوي. په یوازې نارینه وو ته اجازت وي، ښځینه وو ته پکې اجازت نه وي. بل په دغه کې زموږ چې کوم د شینوارو روایتي خوراکونه وي هغه پکې موسیقي پکې تر درې شپې درې ورځې پورې روانې او بل په نورو قومونو باندې هم پابندي نه چې ګنې صرف دا د شینوارو نه دکې فریدی حتی چې په خبر نن پکې خلک راځي خاریان.
که څه هم سیمه کې له تیرو څو کلونو راهیسې جګړې وي او خلک یې د جګړې له اوره بېلابېلو سیمو ته په تیښته و خو ښاغلی مینهوال وایي لا کرارۍ سره یو ځل بیا د سیمې سپینګیري ځوانان او ماشومان راټول شوي دي او دا میله یې جوړه کړې ده. هغه وویل پر قبایلي پښتنو تر ډیره د ترهګرۍ تورونه لګول کیږي خو په دې ډول میلو سره دوی دا په ډاګه کوي چې پښتانه پر مینه سوله او ټیکاو مین خلک دي.
پښتنو باندې په قبایلو باندې ډیر بد حالات تیر شوي دي خو زموږ د قبایلو وسم دغه مینې چې کوم روایت دا یې برقرار ساتلي هغه سختو حالاتو کې زموږ دا میله به جاري وه او په دې سره خو یو ښه پیغام موږ کوو د نړۍ هغه کوتونو له هغه که داخل دي که بهر دي چې په قبایلو باندې به یې تورونه لګول چې قبایل ترهګر دي دهشتګر دي خو په داسې میلو سره داسې پروګرامو سره موږ هغوی له پیغام ورکوو چې قبایل امن پسنده خلک دي، میلمه پاله خلک دي، میلمه ته خوشحاله ږي، د امن دپاره دغسې میلې جوړوي.
خاغلی مینوال شینوارې وایي یاد میله کې د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه برخه اخلي او خوراک څښاک پکې هم وړیا وي. هغه وایي د میلې د جوړېدو یو لامل دا هم دی چې د سیمې خلک د کمزوري اقتصاد له امله لرې سیمو ته په میله نشي تللی نو د تفریح لپاره هم دلته راټولیږي او درې ورځې میله کوي.
دا په هر پسرلي موسم کې زیاتره خلک داسې چې بې وسه یي هغوی د کالام یا سوات یا نارانه تګ وس نه لري چې لاړ شي او هلته د خپله سیلګرۍ هغه تنده ماته کړه. نو هغه غریب او بې وسه خلکو لپاره دا یو خو ځای دی یخه موقع وي ورته چې په دغه کې هغه دوی تنده ماته کړه، سیل پکې وکړه، موسیقي پکې واوري، خوراکونه پکې وکړه.
که څه هم دا میله له تیرو لسیزو راهیسې جوړیږي خو په ځینو پښتون میشتو سیمو کې داسې دودیزې میلې او عنعنوي لوبې شته چې له پیړیو پیړیو راهیسې ترسره کیږي. په دې وروستیو کې چې د تګ راتګ وسایط ډېر شوي او له یوې سیمې بلې ته په سفر کولو کې اسانتیاوې رامنځته شوي دي، پښتانه تر ډېره په پسرلي، نوي کال او د اختر په ورځو کې له یوې سیمې بلې ته د تفریح او میلو لپاره ځي.
لهم دې راپور سره دا خبری مجله سر ته رسیږي. زحمت چې بر لتا سو اجازه اخلم. خدای مومل.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو متی کراما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جد دا جون پشانتی اسم تی رو ما زبا فق پلا گرن لارشم پا
ما دکھڑی او جن پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا بسا دونا ستا دواد چڑوں بیش پاوی زماروں بیش بابا پگور دن نوینا جوند تا ہسرا نران کڑل کن پلنگا رات کینا سما دخ پو گتو نو بس تکونا ستازا بنگرو شرنگ بخت وردے سہر منزل میں بنگڑی ستافا سبینا دمی پوینا کے شامل مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولش پا میں زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم یا چی مغرور بی ادا سی خلقو یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز کر ہند لزما سبری دو تاویس کما پھر دیکھ مینا مو نکڑا یا محبت کسی نمگڑے ون کبینا دا بد پا اللہ رضا پری خود جن خدا نوی میانا زمنگ غم گرانی ڈیر کم دے ماد دنیا د خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شے دے سو پریزگار کڑی سوگ دا جا موتا جکڑی نا سوک محبت کے لی ونیشی او سو پیش کی ولی دالا شینا آخر دی بوتل میں کدی جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑما سگوں گسے میں اوری دے
خبر سپینا نوا سگم گسے میں اور دے خبر سپینا نوا تمرا خبر شم چی سما سرئی مینا نوا تمرا خبر شم چی سما سرئی